امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام کړی د خبرونو لندېسته
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ایران او روسیې نوی بندیزونه لاسلیک کوي برطانیې فرانسې جرمني او امریکا په ګډه اعلامیه خبره کړې ده او د ایران د راکټ تازه ازموینه غندلې ده او د رویټرز رپورټ له قراره پاکستان موقت صدر اعظم وټاکه
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې د اسد د میاشتې په 15مه به په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو نوی تعلیمي کال پیل سي په دې اړه کې مفصل رپورټ هم اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تستوي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې سکهال قریب 1100 زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی وو 1100 زده کوونکو په کانکور کې بریالي شوی دی
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبداللطیف روشان نن د شنبې په ورځ د 1491 کال د کانکور د نتیجو د اعلان پر وخت وویل چې دولتي پوهنتونونو نیمه لوړو زده کړو موسسو او خصوصي پوهنتونونو ته د بریالیو شوو 1530 محصلینو 33% انجونی دي
که از آن جمله 60629 تن در مؤسسات تحصیلات عالی و نهایت
ښاغلي روشان وویل له دې ډلې به 16609 تنه په دولتي پوهنتونونو کې جذب شي او 1609 به په نیمه لوړو زده کړو موسسو کې جذب شي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرېږي ترامپ په ایران او روسیې نوي بندیزونه لاسلیک کوي سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ایران او روسیې د بندیزونو د لګولو د مسببې د ویتو یا رد نیت نه لري سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ غواړي په ایران روسیې او شمالي کوریا د بندیزونو مسببه لاسلیک کړي چې قانوني بڼه غوره کړي سپینې ماڼۍ د جمعې په شپه په یوې اعلامیه کې وویل چې جمهور رئیس د دې مسببې د ویتو کولو نیت نه لري چې د کانګرس د استازو او د سنا مجلسونو په اکثریت تصویب کړې ده تر دې مخکې یو شمیر مطبوعاتو کې د کانګرس د دې پریکړو د ویتو کولو د احتمال په حق لا رپورټونه ورکړي وو په ځانګړې توګه وروسته له هغې دا ډول څرګندونې وشوې چې د سپینې ماڼۍ له لورې په دې حق لا دوه مختلف روایتونه خپاره شول برطانیې فرانسې جرمني او امریکا په ګډه اعلامیه خبره کړې ده او د ایران د راکټ تازه ازموینه غندلې ده دغه بیانیه وایي د ایران اتمي پروګرام چې بالستیک راکټونه جوړوي د سیمې په ثبات اغیزه کوي موږ د ایران نه غواړو چې د بالستیک توغندي او نورې اړوندې ازموینې ونه کړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په بیان کې ویلي دي چې موږ به صرف د ایران په خبرو باور نه کوو چې وایي د بین المللي مسؤلیتونو رعایت کړی دی موږ به په ایران باندې تر هغه وخته پورې خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوو چې د پارونکو اقداماتو نه یې لاس نیوي اخیستی او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو بشپړ رعایت یې نوي کړی ایران وویل یو راکټ چې مصنوعي سپوږمۍ وړي د پنجشنبې په ورځې په کامیابۍ باندې فضا ته وتوغوه د رویټرز د رپورټ له قراره پاکستان موقت صدر اعظم وټاکه
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته دوه نګدي سرچینو ویلي دي چې واکمن ګوند به شاهد خاقان عباسی د موقت صدر اعظم په توګه وټاکي خاغلی حقان د نواز شریف نګدي ملګری او سرسخت وفادار شخص دی هغه د خاغلی شریف په کابینه کې د نفت وزیر هم و د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو بجکپوړی غړي د رویټرز خبری اژانس ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دي چې عباسی به تر هغه وخته موقت صدر اعظم وي تر څو پورې چې د نواز شریف ورور شهباز شریف د صدر اعظم کېدو لپاره شرایط نه بي پوره کړي شعبه شریف چې اوس د پنجاب ایالت اعلی وزیر دی د پاکستان د قانون لمخې باید چې د صدر اعظم کېدون وړاندې د خپل وسنی مقام نه استعفا ورکړي. د پاکستان سر محکمه د اداري فساد او رشوت خوري په قضیه کې د صدر اعظم نواز شریف نه واک پرون د جمعې پورز واخیست او د هغه او کورنۍ نه یې د جنایي جرمونو د تحقیقاتو د کېدو امر هم کړی دی. اشق الله رحیم زوی، امریکا غک، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. خارجه وزیر ریک ټیلرسن د جمعې په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې امریکا به هیڅکله داسې شمالي کوریا و نزغمي چې اتمی وسله ولري. ټیلرسن همدغه راز په چین او روسیې هم غږ کړی چې د پیونګ یانګ د اتمی راکټونو د زیاتیدونکو خطر د مخنیوي لپاره نورې هڅې هم وکړي، ځکه چې سیمه ییز او نړیوال امنیت ته خطر پیښوي. ټیلرسن دغه بیان په خپل ټویټر کې لیکلی دی. د دې بیان نه څو ساعته مخکې شمالي کوریا د بالیستیکي توغندي دویمه ازموینه کړې ده چې ان د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. ټیلرسن وویل دغه توغندي ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو نه چې د نړیوالې ټولنې اراده څرګندوي ښکاره سرغړونه ده. امریکا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا د جمعې د ورځې د بالستیک توغندي د ازموینې په مقابل کې راکټونه فایر کړل چې د جنوبي کوریا د اوبو په قلمرو کې ولګیدل. د شمالي کوریا د توغندي د توغولو نه لږ وروسته سپینې ماڼۍ دغه ازموینه خطرناک اقدام وباله. د چین خارجه وزارت نننۍ بیان وایي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو او د نړیوالې ټولنې د ارادې نه براله سرغړونه ده. د وینزویلا د حکومت مخالفین او پلویانو نن ځکه د احتجاجونو د بندولو غږ کړی دی چې د جمعې په ورځ څو مظاهرچیانو په وینزویلا کې د بندیز رعایت ونه کړ. دا مظاهرې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې چې جمهور رئیس مدورو اعلان کړی دی شوې دي. د مخالفینو ائتلاف هم د غرض د هغو اوازو د رفع کولو کوشش وکړ چې وایي د مدورو د حکومت سره سیاسي مذاکرې کوي. د ملي اسامبلی د رئیس مرستیال فریدی ګویرا ویلي دي چې په تیرو څو ورځو کې اوازې وې چې داسې معلومات خپاره شوي دي چې موږ موافقه کړې چې د حکومت سره مذاکرې وکړو. موږ تاسې ته درګرده دا خبره کوو چې دا دروغ دي، خو دا دروغ نه دي ځکه چې مخالفین نه غواړي مذاکرې وکړي، موږ غواړو چې خبرې وکړو. او د نیویارک د لانګ آیلند د سوفوک په ولسوالۍ کې د تیرې هفتې د قتل په ارتباط د یوې بدنامې ډلې د 15 غړو د نیول کېدو نه وروسته جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې خپل خارګوټي به د تباکارو ډلو نه پاکو. جمهور رئیس ټرمپ د پولیسو یوې ډلې ته په وینا کې په کانګرس باندې غږ کړی دی چې د جنایي بانډونو د ریښو د ایستلو لپاره د مهاجرت او د ګمرکي چارو 10,000 اضافي مامورینو ته بودیجه تصویب کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي فرانس میشل ملبن وایي چې اروپای ټولنه به د افغانستان په باب د امریکا له حکومت سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په دې باره کې یو مرکه لرو، د خبرونې په لړ کې به یې واوري. خو د لوړو زده کړو وزارت نن د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان کړه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا هم ویلي چې ټاکل شوی د اسد په 15مه به په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو نوی تعلیمي کال پیل سي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ دی.
د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې 200 د 12 ټولګیو او د مسلکي ښوونځیو موسسو فارغانو د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه. چې نن د شنبې په ورځ یوازې د 12 ټولګیو د 1,095,515 تنو فارغانو د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه او ټاکل شوي چې شپې د پوهنتونونو اختصاصي او دیني زده کړو د موسسو د کانکور د ازموینو نتیجې به 3 ورځې وروسته اعلان شي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبداللطیف روشان نن د شنبې په ورځ د 1,098 کال د کانکور د نتیجو د اعلان پر وخت وویل چې دولتي پوهنتونونو، نیمه لوړو زده کړو موسسو او خصوصي پوهنتونونو ته د بریالیو شوو 1,05,510 محصلینو 3 فیصده انجونې دي،
که از آن جمله 60,629 تن در موسسات تحصیلات عالی و نهاد.
ښاغلی روشان وویل له دې ډلې به 18,609 تنه په دولتي پوهنتونونو کې جذب شي او نهیش تنه با پا نیمه لور زکلو موسو که جذب شی او ده خصوصی لور زکلو پا پانتونون موسو که شامل دو ور زکون کو شمیر 15,258 تنه پا پام که نیول شوه ده ده افغانستان ده لور زکلو وزارتوی چی پا کابل اولیتون که خصوصی پانتونون تا ده محصیلون و جذب بهیر با ده محصیلون پا خواخه ترسره شی ده وزارت ویان حامد عبیدی امریکا غک اشنا رادیو ته ویل چی هغه د دولسم ټولګي پارغان چې خصوصي پانتونون ته بریالی شوي هغوی به د لوړو زده کړو وزارت ته مراجعه کوي او د وزارت لخوا به د هغوی په غوښتنه خصوصي پانتونون ته ورپېژندل کېږي.
یو شمېر محصلین په وړیا توګه په خصوصي پانتونون ته معرفي کېږي او یو شمېر نور هم په تخفیف سره چې شاید 50% یا 50% تخفیف وي دوی پانتونون ته معرفي کېږي. د پانتونونو انتخاب د محصل پورې تړاو لري چې کوم محصل غواړي کوم پانتون کې کوم خصوصي پانتون کې زده کړه وکړي وزارت محصل هم پانتون ته ور معرفي کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې 150 نمرې د بریالیتوب لپاره معیار ټاکل شوی و. هر محصل چې له دې زیاتې نمرې اخیستي بریالی شوی او چا چې نه دي اخیستي په ازموینه کې ناکام شوی دی. د لوړو زده کړو د وزارت د اټکل له مخې سږ کال د 12مو ټولګي د ټولو هغو فارغانو چې په سږني کانکور کې برخه اخیستې وه یوازې 1,999 تنه یې ناکام شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي چې د تېرو کلونو په پرتله د کانکور ازموینې د اخیستو بهیر ډېر په شفافه توګه بشپړ شوی دی او په لومړي ځل د بایومیټریک سیستم څخه د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو د پیژندګلۍ لپاره کار اخیستل شوی دی.
شفاف په دې نظر و چې اولین ځل لپاره د بایومیټریک سیستم نه استفاده وشوه چې د شفافیت د کانکور پروسې کې ډېر زیات موږ سره همکاري وکړله. یعنې په تېر کال کې موږ په حدود 2000 نه زیات تخطیانې درلودلې او سږ کال حدود 110 تخطیانې درلودلې.
د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست د کانکور د ازموینو پر وخت د موسم ښه والی په ښه توګه د ازموینو په اخیستو کې هم مهم وبله او ویل چې دا کار د دې سبب شوی چې هر چا چې غوښتل د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي د لارو بندېدو یې مخه نه ده نیولې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پسرلي او دوبي په موسمو کې د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینه اخلي. له دې وړاندې په افغانستان کې د لوړو زده کړو د موسسو د کانکور ازموینې د هود تر وروستیو اخیستل کېدلې او د حمل د میاشتې په دویمه ورځ نوی تعلیمي کال پیل کېده. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره پرېکړه کړې چې د نورې نړۍ په څېر نوی تعلیمي کال د اسد په میاشت کې پیل کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل شوی د اسد په 15مه په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو نوی تعلیمي کال پیل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د کندهار ولایت امنیتي مقامات وایي چې وسلوالو د ډیورن پل ته نږدې د شوراوک په ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په بمونو الوزولی دی. نور حال زموږ له خبریال عزیز الله پوپل څخه واوري چې رپورټ یې د کندهار سره استولی دی.
د اوبو دغه بند د شوراوک ولسوالۍ په یو لرې کلیوالي سیمه کې موقعیت لري. د شوراوک ولسوال او د ناپې بړیڅ امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې د اوبو دغه یوازنی بند سلګونه جریبه مځکه خړوبول او د درو کلو سلګونه اوسیدونکو ته یې د څښاک پاکې اوبه برابرولې. نوموړي زیاته کړې چې یاد بند د ځایي خلکو لپاره ډیر مهم دی او که دولت د بیرته رغېدو په برخه کې عملي ګامونه وانخلي ممکن په شوراوک ولسوالۍ کې نور څوک د اوسېدو لپاره زړه ښه نه کړي. د کندهار د پولیسو ویاند لومړي څارنه ضیا دوراني امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې وسلوال سهار وختي 4 بجې د ډیورنډ کرښې له پاکستاني لوري څخه راغوښتي وو او د شوراوک ولسوالۍ د اوبو بند یې په بمونو الوزولی دي.
دغه نن سهار 4 بجې شاوخوا وسلوالو ترانسفر د شوراوک ولسوالۍ په مربوطاتو کښې یو د اوبو بند چاودېدونکي توکي او ماینونه ورته ویشېدي او په چاودنې سره نړولی دي. د دوی د دغه شوم عمل د ترسره کېدو هم مهاله ملي او سرحدي پولیس ساحې ته ورسېدلي دي او د دوی پر وړاندې غبرګون شولی دي. یاد عملیات زموږ ادامه لري چې پاکه ټوله ساحه ځینې تصفیه شي. وسلوال ترهګر د افغانستان او د پاکستان تر مابینځ سیمه د پنجپای په نامه چې یو خلاص سرحد لري له دغه لارې را وښتي وو. دا واضح خبره ده چې دوی ته ورسول شوې لاره باندې دوی تللي دي او هغه اهداف چې دوی ته ورسول شوي هغه شوم عملونه هغه د ولس په وړاندې ترسره کړي دي.
د سیمې ځایي اوسیدونکي وایي چې یاد ولسوالۍ له مخکې لا د اوبو له نشتون سره مخ وه. د شوراوک ولسوالۍ ولسي مشر اجي الانور امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د بند تخریب د ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو ته ستر خطر پیښ کړي او ممکن نورو سیمو ته وکوچېږي.
زموږ کلي چې و یا دغه ولسوالۍ چې و په دغه کاریز باندې ولسوالۍ و په دغه کاریز باندې معنا په دغه موږ ګردو استفاده ده دغه کاریز تاخته موږ دغه درې کلي زموږ کلي دي د کاریز په نامه دي او دا دوم کلی چې دی دا د مدرسې په نامه باندې دي. دا موږ درو کلو استفاده دغه کاریز څخه اخیستله
اوس خو نو داسې دی چې بندونه خو یو نه دي راته جوړ شوي، هغه خو موږ شل پیشو یا د کلیګل اوس موږ حیران چې موږ څه وکړو.
ځینو خپلواکو سرچینو امریکا ژغ آشنا رادیو ته تایید کړ چې د نوموړي بند له اوبو څخه کله ناکله د سرحدي پولیسو پوستو هم د چشاک لپاره ګټه اخیستل. دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې په کندهار کې رامنځته کیږي. شوراواک ولسوالي د کندهار په جنوب 180 کیلومتره کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده چې له مخکې یې لا ګڼې کورنۍ د اوبو د کمښت له کبله له خپلو مینو څخه کوچېدلي دي. که څه هم امنیتي مقامات د بند تخریب مسؤول وسلوال طالبان ګڼي، خو خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د دې خبرونه یو مرکه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي فرانس میشل میلبن وایي چې اروپایي ټولنه به د افغانستان په باب د امریکا له حکومت سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی میلبن د امریکا ژغ له خبریال ایوب خاورین سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره کوششونه باید جاري وساتل سي. د میلبن په وینا د ملي وحدت د حکومت داخلي ستونزې د ولسمشر غني اصلاحي پلانونه له خنډ سره مخامخ کوي. ښاغلی میلبن وایي چې د زرګونو بهرنیو ځواکونو وتل او ورسره په افغانستان کې سیاسي انتقال د ملي وحدت د حکومت په وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي.
President Trump's long-awaited policy towards Afghanistan.
دا افغانستان په اړه کې وایي دا جمهور رئیس ټرمپ له پالیسۍ په اړه په دې وروستیو کې افغانستان ته د عسکرو د لیږلو او نه لیږلو په اړه خبرې روانې دي. د امریکا د پالیسۍ په اړه اروپایي ټولنه څه ډول پیشنهاد لري؟
US policy in Afghanistan.
For the European Union it's very important to continue a strong
د اروپایي ټولنې لپاره ډیره مهمه ده چې د افغانستان په اړه له امریکا سره خپل قوي مشارکت ته دوام ورکړي. موږ د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ څېړنه په غور سره څارو. د پالیسۍ د ارزونې یو مهمه برخه د سیاسي حل لارې موندل دي او هیله مند یو چې دغه حل لاره یو ورځ په افغانستان کې د یوې هر اړخیزې سولې پر رامنځته کېدو منتج شي. اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له امنیتي او پرمختیایي سکتورونو سره د دوامداره مرستې لپاره د وارسا او بروکسل په کنفرانسونو کې زیاتې پیسې راجمع کړي دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات رامنځته کولو لپاره کوم مشخص وخت نشو ټاکلی، خو دا مهمه ده چې سولې ته د رسیدو لپاره هڅې تعقیب شي.
Well, it seems like you're emphasizing on peace.
تاسو په سولې او سیاسي حل ټینګار کوئ. له طالبانو سره سوله ولې نه کیږي؟
Well, first and foremost, they think they're winning, which is not an ideal situation.
طالبان فکر کوي چې جنگ ټلې شي، چې دا څنګه ده؟ موږ به د سیاسي حل لپاره ډیر تلاش وکړو. د سیاسي حل په لور پرمختګ اسانه نه دی. د ستراتیژیک لرلید د بدلولو لپاره باید مشکل تصمیمونه ونیول شي. زه اوسنۍ وضعیت یو مخ په خرابېدو په ټپه ولاړ حالت بولم. اوسنۍ وضعیت باید تغییر وکړي. د امریکا او اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د عسکرو د شمیر په زیاتوالي سره به یو واقعي په ټپه ولاړ حالت رامنځته شي. موږ د همدغسې یو حالت رامنځته کولو ته ضرورت لرو تر څو طالبان قانع شي چې د جنګ د میدان پر ځای د مذاکرې په میز ښه انتخابونه لري.
جمهور رئیس غنی د افغان سیاسیونو لخوا له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. تاسو څه فکر کوئ چې ټول د ولسمشر غنی پر خلاف ولې حرکت کوي؟
I think that as we see all over the world all in
کنړی کې برحال حکومتونه ستونزې لري او اپوزیشن فکر کوي چې دوی ښه کار کولای شي. د ولسمشر غنی له حکومت سره همدغه حالت صدق کوي. د ملي یووالي حکومت داخلي ستونزې لري چې د حکومت په توګه په مسریت باندې تاثیر کوي او د ولسمشر غنی له خوا د هغو اصلاحاتو عملي کول له خنډ سره مخامخ کوي چې ډېر افغانان یې ملاتړ کوي. زه فکر کوم له دغه حکومت څخه د ډېرو کارونو تمه کېدله، خو د غنی او عبدالله حکومت د خپل کار له پیل څخه د کړو ژمنو په عملي کېدو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د ډېرو وعدو کول او هغه نه پوره کول هر حکومت ته د زهرو د کاسې ډکول دي.
Do you still think that governor Atta
آیا تاسو فکر کوئ چې د بلخ د والی عطا محمد نور، د اجرائی رئیس د مرستیال محمد محقق او د ولسمشر د مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او همداراز د قضی د حکومت پخوانی چارواکی د کابل حکومت ته یو جدي ګواښ رامنځته کوي؟
سیریس چیلنج ټو کابل ګورنمنت
Well, we famously didn't see Dostum in Kabul.
زه فکر نکوم چې دا یو طبيعي ائتلاف وي. د هغو خلکو ترمن د ائتلافونو جوړول یو طبيعي کار وي چې مشترک سیاسي مقاصد او عزائم لري. زه فکر نکوم چې دغه ائتلاف له څو میاشتو زیات وپایي. او فکر نکوم دومره قوي وي چې کوم جدي مشکل رامنځته کړي. ځکه فکر کوم دا ائتلاف حکومت ته د کومې ستونزې د راپورته کولو پر ځای د دې ضرورت انعکاس دی چې خلک پرمختګ غواړي او حکومت ته مهمه اشاره ده چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي او کارونه په ښه ډول ترسره کړي.
Ambassador, there's a rule support troops in
da raporuna la mahe bahrani zwakuno pa diwsew ki da general dostum allah ta kitab pa mazar sharif ki da kinasto ijaza war nakra aya pa kabul ki da ha maujoodiyat e waqo
but when it comes to dostum's you know
دوستم لا هم په بهر کې دی. د دوستم د حضور بحث مطرح نه دی. مهمه مسله دا ده چې آیا په دوستم او د هغه یو شمېر کسانو پر خلاف د جدي تورنو د سپیناوي لپاره کوم قانوني پروسه شته که نه. که دوستم موجود وي یا نه وي، قانوني پروسه باید په شفافه توګه دوام وکړي او خلک پوه شي چې د قانون حاکمیت پلی کېږي او پر قربانیانو او تورنو کسانو عدالت تطبیقیږي.
افغان حکومت د هغو سیاسي پناهغښتونکو په اړه له یو پریشانوونکي حالت سره مخامخ دی چې په اروپا کې دي. افغان پناهغښتونکي په اروپا کې له سوري کډوالو نه وروسته دوهم زیات شمیر لري، خو اروپایي هیوادونه یې نه مني. ولې؟
I think I would describe it differently because
افغان سیاسي پناهغښتونکو ته پناه ورکول کیږي، خو اروپا ته تللي ډیر شمیر افغانان سیاسي پناهغښتونکي نه دي، بلکې په غیر قانوني بڼه هلته تللي او باید بیرته ستانه شي. د هر سیاسي پناهغښتونکي قضیه په خط وګت چړل کیږي او د سیاسي پناهغښتلو د دلایلو له چړلو وروسته پناه ورکول کیږي. موږ له افغان حکومت سره د یو تفاهم له مخې له اروپا د مهاجرو په ستنولو کار کوو.
Ambassador, to help these return
د افغانستان له حکومت سره د شوي تفاهم له مخې، آیا له اروپا بیرته را لیکل کیدونکو مهاجرو سره د اروپایي اتحادیې لخوا د کومې مالي مرستې ژمنه شوې او که نه؟
Well, since I negotiated this myself, I can clearly say that no money was involved at any point.
د کومې مالی مرستې ژمنه نه ده شوې، خو موږ په مجموع کې افغانستان ته له راستنېدونکو سره د مرستې یو پروګرام لرو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کندوز کې د جګړو له امله هر ورځ د هغو سیمو خلک له کورونو بې ځای کیږي چې جګړه پکې دوام مومي. د خلکو هغه کورونه چې په تیرو 15 کالو کې یې نوي آباد کړي د جګړې له امله تخریب سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په روان لمریز کال کې په قندوز کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. په اکثرو هغو سیمو کې چې ګڼ خلک پکې اوسیږي، د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ پکې جګړې کیږي. د خلکو هغه کورونه چې هیواد ته له راستنېدو یې په تیرو 15 کالو کې جوړ کړي، تخریب شوي او یا هم پکې طالبانو مورچلې جوړې کړي. د قندوز ښار په شمال سیمه کې د مشتو کلو اوسیدونکي سږ کال د جګړو مل څو ځل کورونو بې ځایه شول، خو کله چې کور ته ستانه شي بیا جګړې پیل شي. د قندوز دغه بې ځایه شوي خلک وایي چې اوس د ژوند کولو لپاره خوندي ځای نه لري او که دوباره خپل کورونه جوړوي نو بیا باید 15 کاله خواري وکړي. دوی وایي چې د قندوز جګړو ورپورې ژوند اور کړی دی.
چېرته جګړه وي نو معلومداره ده چې هلته به ستونزې دښته ډېرې وي، څوک هلته د ژوند نه کېږي. چېرته چې جګړه وي ټول خلک راوتي دي او دلته بازار کې څو خپلوانو کره تللي دي، نو ډېر ستونزو سره خلک مخ شوي دي.
ما ډېر زنانې ولیدلې چې خانه یې کرایي نیست او خلک ورور منه در په در خاورې په سر شو. یعنې زه درته وایم چې زه به مسلمان نه یم، چې ما داسې ورته وکتل چې زړه به مې یو ډېر درد وکړي او ماته به ډېر افسوس ودرېدی چې اخر چې دا موږ ته خدای پاک به دا عذابونه به تر څو پورې راکوي. خو دوی څوک مشخصو کسانو ګټه پکښې کېده، اما کشران بیچارهګان چې دا خو تباه او برباد شو. ورور منه خو اقتصاد خدای سوی دی چې زه درته وایم چې خلک ورور منه چې د اعصاب ډاکټر ته چې کله ورسې د مریضانو لمبر نه وي ورته، ورور منه اعصابي مشکل ورته پېښ شوی دی. خلک تباه شو، د ډېرو بدبختۍ سره مخ دي.
زیان نو خو ډېر زیان ولچ چې غریب خلک چې دغه خبره وایي، غریب واد نه مشړې تر وخت نو دا خو ټول ضرر د غریب ته، دقانان دقانان زخمیان ماجر سولغ یو ځنې بل ځای ته راغلل، دا ټول ضرر خلکو په دې کې ډېر هغه
غټه ضربه ولیده. بعض خلکو پټو کې کار کوو، هم مرمۍ خوړلې ده، په کورونو کې اوان لګېدلې ده، ان د دولت د خوانه اوانونه لګېدل، ان د دواړو د خوانه. داسې کسانو چې د ښار ته د راتلو نه ترانسپورټ سیستم یې لره، نه موټر لره، نه پیسې لرلې، او پای پیدا چې ماشومان ته به دې وتلې، چا به چپړه په پښو کې نه وه، چا به څادر نه و. د ښځو نه مال زیات و، د مالو نه ماشومان زیات و. دې نه په منډه منډه ښار ته ځان راورسه. په ښار کې هم دولت داسې زمینه برابره کړې نه وه چې دوی ته سرپناه ورکړي. دلته هم در په در څوک یو غاړه کې پټو کې، څوک څوک په میدانونو کې په لمر لاندې، او دغسې در په در بعضې لاړل، یو نیم بعضې اوس هم پاتې دي چې څوک اقتصاد یې خراب وي، هغوی نشي کولی چې بېرته لاړ شي. بیا مونږ را منډه و، جنګ به شروع کېږي. وچه ډوډۍ او چای نسکي او خلارې پراتې دي، نه د دولت د خوان همکاري کېږي او نه د بل چا د خوان.
په قندوز کې هغه سیمې چې په تېرو څوارلسو ورځو کې پکې جګړه روانه وه او افغان ځواکونو ونیولې، بېرته یې طالبانو ته پرېښي دي. د دغې سیمې خلک وایي چې اوس له ویرې هم خپلو کورونو ته نشي ستنېدی، ځکه چې د جګړې له بیا پیل کېدو څخه مطمئن نه دي. له قندوز پرته د مرکزي بغلان خلک هم د جګړو پر وخت د خپلو کورونو د تخریبېدو شکایت کوي، او وایي چې د دوی په کورونو کې هم طالبانو مورچلې جوړې کړې وي. په قندوز کې له لومړي سقوط وروسته له دغه ولایت څخه تقریبا 26,000 کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه شوې وي. اوس هم د دغه ولایت اوسیدونکي په کابل، مزار شریف، تخار او شاوخوا نورو ولایتونو کې ژوند کوي. په قندوز کې د مهاجرینو د چارو رئیس هاشمي وایي چې له امام صاحب ولسوالۍ او د قندوز له مرکز څخه په سلګونو کورنۍ د روانو جګړو له امله بې ځایه شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
او د استرالیا د خاص قواو په یو اسکر باندې د لګیدلو تورونو په باره کې تحقیقات کیږي چې وایي په افغانستان کې یو کس وشتلې او وژلې و. په دې باره کې خبریال فیل میرسر د سیدنی څخه رپورټ راغلی.
د استرالیا د خاصو هوایی خدمتونو په یو غړي باندې تور لګول شوی و چې د 2011 کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د ارزګان په ولایت کې په یو ګودام د چاپی اچولو په وخت کې یو افغان تجار وژلی و. د پوځ د رسمي نظر په قول ویل کېږي دغه کس یو لوړ رتبه طالب و چې کوشش یې کاوه وتښتي، او مخکې له دې نه چې د خاصو قواو یو عسکر یې وولي او ووژنې، تمانچه یې راوویستله. لیکن د دغه وژل شوي کس ملګری چې دغه ډزې په خپلو سترګو لیدلې دي وویلې دغه سوداګر سره وصله نه وه او د تیښتې کوشش یې نه کاوه. والی هم په هغه وخت کې ویلي وو چې د طالبان سره د دغه کس د ارتباط په باره کې شواهد نه و موجود. دا د هغو وژلو نه یو دی چې د استرالیا خاصه قطعه پکې دخیله ده، او په دې باره کې باصلاحیته کسان تحقیقات کوي. د عسکر نه لا پخوا اوریدل شوي دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په پټولو کې مرسته کړې ده. پړک مشر کیوین افراس د استرالیا تلویزیون ته د جنگ د بندي د غیر قانوني وژلو په باره کې معلومات ورکړل. دی وایي
The particular incident that I was involved in resulted in the POW that I'd captured actually being executed, murdered. Now, I can't remember if he cut the cuffs off first or if he cut the cuffs off after he shot him. That's one point I can't remember there because I wasn't looking. I didn't want to look. I turned around and the guy was dead. He'd been shot through the forehead.
ما چې په هغه خاصه پیخه کې لاس لره، هغه دا و د جنگ بندي چې ما نیولی و ووژل شو. زما اوس په یاد نه دی چې لومړی ورنه ولچک لرې کړی شو یا وروسته له هغې چې ده وویشته ولچک ورنه لرې کړی شو. دا یو ټکی دی چې زما په یاد نه دی، ځکه چې ما ورته نه کتل. ما نه غوښتل چې ورته وګورم. ما شاوخوا ته کتل چې دغه کس مړ شو. هغه په تندي ویشتل شوی و. د سترې محکمې د یو قاضي سره یو ځای د استرالیا د دفاعي قوه سر مفتش د نیو ساوت والز په ایالت کې دغه تحقیقات کوي. دغو تحقیقاتو کې عیني شاهدان مجبور دي چې شاهدي ورکړي، او تحقیق کوونکي د دې اختیار لري چې قضایاوې د قانون تطبیقولو او حکومتي ادارو ته محول کړي.
د سو خبرونو سرخط لرو. په افغانستان کې سکل قریب 1,010 زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و. ټرمپ په ایران او روسیې نوي بندیزونه لاسلیک کوي. سپینې ماڼۍ ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ایران او روسیې د بندیزونو د لګولو د مسببې د ویټو یا رد نیت نه لري. برطانیې، فرانسې، جرمني او امریکا په ګډه اعلامیه خپره کړې ده چې د ایران د راکټ تازه ازموینه یې غندلې ده. د ریټرز د راپورټ له قراره پاکستان موقت صدراعظم ټاکلی دی. خارجه وزیر ریک ټیلرسن د جمعې په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې امریکا به هیڅ کله داسې شمالي کوریا و نه زغمي چې اتمی وسله ولري. ټیلرسن همدغه راز په چین او روسیې هم غږ کړی دی چې د پیونګ یانګ د اتمی راکټونو د زیاتېدونکي خطر د مخنیوي لپاره نورې هڅې وکړي، ځکه چې سیمه ییز او نړیوال امنیت ته خطر پېښوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.